د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم د دولو صبح جو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرې غړی کې تاسو بیلابیل ریپورټونه دراورو، نو هیله ده چې تر اخره پورې سره پات شي او دا خبرونه را سره واوري. تاسو کولی شئ دا خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس واوري. خو په سر کې به منور شاته ورشو خبرونه ودی وو.
د خبرونو سرټکی، مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې د نواز شریف سزا ته چا مجبور کړی وو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې مرستو ته د اړ کسانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی دی. او برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه 19 کډوال مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نختار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره په ګډه یو خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دی ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلي وو. خو پرون له دې وړاندې په اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې مریم نواز د عدلیه او پوځ بدنامولو پر ځای په لندن کې د خپل اساسو تفصیل ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. په دې آډیو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصلې ادارې کوي او هغوی وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. د دې ریپورت خپرېدو سمدستي وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې ثاقب نثار وویل چې دا جعلي غږ دی او نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکولو په اړه د لهچا سره خبرې نه دي کړې. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی پر مشال ریډیو ته ویل دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. نوموړي زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو دیاړي سیوا کړي چې په نتیجه کې یې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبور شوي. په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې له 1500 او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 نه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیه سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د UNHCR ویان بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي. دی وایي
افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغوی د بشري مرسته غوښتنه یا هغوی خواست وو هغوی تعداد 18 میلیونه وو. هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دي.
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بې کوره شو افغانان مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره له نړیوالو غوښتنه کړې ده. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی په ورځ دوهې ته لاړ شي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس د نومبر په 3مه ویلي وو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلو کیونه په دوها کې طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې پیل کړي. دا بعد اگست په 15مه د طالبانو واک ته رسیدو وروسته قطر ته د امیر خان متقید ویم سفر وی. او بل خبر دا چې برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د وختلو هڅې کوي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر جیرال درمانیم ویلي داسې ګمان کېږي چې په دغه کښتۍ کې 30 کسان سواره وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو مول منور شاه څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې دی او پلار نواز شریف ته د سزا غوښتونکو نمونه په ډاګه کړي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو نیوکې کېږي چې خلک په زور غیبوي. یو غم ځپلې مور چې 15 ځوانان یې لا درک کړل شوی وای نن د نومبر په 15مه په ښځو د تشدد خلاف نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو میرمن چې د تشدد ښکار شوی وای د جنوبی وزیرستان د شکی خلک انټرنیټ غواړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبی رپورټ ته بور شو. د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د هغه مبینه غږ په اړه چې نوموړی پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته د سزا ورکولو خبره کوي. مریم نواز ویلي چې د دې تر شا خلک باید په ډاګه کړل شي. د فیکټ فوکس په نامه یوې خبري ادارې لخوا ترلاسه شوي او نشر شوي غږ کې ثاقب نثار د یو بل کس سره خبرې کوي او ورته وایي چې که څه هم د نواز شریف او مریم نواز لپاره سزا نه جوړیږي خو باید وری کړي ځکه چې دلته فیصلې ادارې کوي. د ثاقب نثار د کړې فیصلې له مخې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز ته د قید او نواز شریف ته پر قید سربیره له سیاسته د نااهلۍ سزا شوې وه. نواز شریف پر پوز تور پورې کوي چې د ده په لرې کولو کې لاس لري خو پوز دا تور رد کړی دی. غلام غوس نور حال درته وایي.
د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولس ته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی
پدے پوہیدل سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا قام تبا یو ورز تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاب تر طولو لوڑا کرسائی بانی ناسوے نو ہگا سوکو چی دا سپریم کورٹ دا مشر جج پا حیس ور تا ہم تا انکار نشو کولی
بھی انکار نہیں کر سکے.
تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټی وی چینلونو هم نیوکې وکړې چې د فیکټ فوکس لخوا خپره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالی بللې وې او ویلي وو چې دغه ټولې اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پرې کولو را پرې کولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو او پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستي توګه سندي ویلي خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس صاحب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستورې ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جایداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما 2016 اسنادو په 2018 کې دا خبره رامخې تکړه چې د لندن په ډیره ګرانبیا سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آئی ټی جوړه شوه او سپریم کورټ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه. نو په ځای د دې چې عدالتونو یا پاکستانی ولس ته یې ښودلې وه چې د سلورو د لویو فلیټونو اخیستلو پیسه مو له کومه راوړې وه، دوی عدالتونو او بیا په واسطه بد رد ویل شروع کړل.
که
څه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي، خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے،
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوم. نو هیله ده چې تاسو را سره تر پای پورې اوسئ او که د مشال ریډیو موبایل اپ لرئ نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لادرکه کولو مخنیوی وکړي. دې ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په پاکستان کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبرلان په نښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکو کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که دوی څه جرم کړی وي نو په عدالت کې ورته سزا ورکړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی چې دوه کسه غړي لري. همداراز پوځ دا نه مني چې دوی په زور خلک غیبوي. په اړه یې د انیسی اجمل رپورټ و.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دي. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پرې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوي او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړې چې د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 20 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هیریدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور او رکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوي. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې بس دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طے شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي مسخر چې دي هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړي دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیست بیا سٹارٹ کری وہ اس کو منصرا 3800 کسانوں کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادره کړي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بی بی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تره زوی مړی داغې ترغیب دل رستو اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې لپې خرسته یا بیا دوه رونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودا
زما ورور رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2000 کال د فروری پر سوال لسم او رکشل دوی سوال لس میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم لدې وړاندې لادره ککړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسېد. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت وو خو وروسته زه راووتم. مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نستې 35,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2902 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقله باندې زموږ عدالتونو کم چداری عینی اختیارات تھے نا غلی استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د کزمو په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانې کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته هغه صرف جواب ورکړي. نو پتې کې دوه کال تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه پورته کړئ او زموږ د خبرونو د اوس د دغه اپ د لارې واوري. دغه اپ د لپاره تاسو دوه شیانو ته ضرورت لرئ، یو سمارټ فون او بل انټرنیټ. نو که ستاسو سمارټ فون او انټرنیټ دی تاسو کولای شئ د خپل موبایل ایپ سٹور ته ورشي کوم ځان چې تاسو ایپس ډاونلوډ وای د هغه ځای کې مشال ریډیو ولټوي او الته تاسو دا غزه نه ډاونلوډ کی ک په ډاونلوډولو کې څه سوند لري دا هم موږ ته په فیسبوک باندې ویل شي او یاره ته په ژوندې خبرونه کې دا خبره کوي شي موږ به کوشش وکړو چې دا سوند در حل کو بیا که د خبرونو په اوریدو کې هم څه تخنیکی ستونزه تاسو ته پیښیږي دا غي د حلولو کوشش هم موږ کولای شو تاسو راته وای د دغه اپ ګټه داده چې تاسو په ګرځند ډول یعنی هر وخت چې تاسو وغواړئ په موبایل فون کې چې چیرته هم تاسو رواني د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي او دا خبرونه نه یوازې اوریدل شي بلکې ریپورټونه هلته دي هغه لوستلی شي او همدارز ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شي او د خپلو دوستانو سره په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې چې تاسو یې هغلته یې په اسانۍ باندې ملګرو سره شریکولی هم شي رپورٹون تر اگر زو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ځل په قبایلی ضلعو کې د قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د بحالۍ اعلان نو وکړل خو لا هم په بشپړ ډول انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې نه دی بحال شوی دغه یوه سیمه د جنوبي وزیرستان شیکي هم ده چې لا هم پکې خلک انټرنیټ نه لري دوی احتجاج کړی او په حکومتي تور پور کړی چې د دې مهمې مسلې د حل لپاره خاص څه نه کوي بلخوا حکومتي چارواکو ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې یې انټرنیټ د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد بند کړی دی البته دوی دا واضح کړی نه ده چې انټرنیټ څنګه بے امنی جوړی اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ را لیږي
د سویلی وزیرستان شکای سیمه اوسیدونکو د انټرنیټ د بحالی غوښتنه د پورا احتجاجي درناکشې پالاتی واهلې دي د دغې احتجاجي درنې یو مشر حمزه وزیر د خپل غوښتنه په باراکشې مشال ریډیو ته وویل
لکه څنګه چې سپاده دوی چې حکومت پاکستان د سیکیورټی د وژنا په ایک پاده کې د موبایل نتورک ارضی تور باندې بند کړ لکه څنګه چې په ونه کې اعظم ورڅخه او کني ګورم لدا کې د ډی ایس سیستم فعال دی یہ جو پورا نیوز ول مسلکا ادارے کا درخواستی نہ وقت رکھ خود سے تیری جی جرا والے موجود ہاں نیوز کا دی ڈی ایس این سسٹم نہ چلا گیا لگا
پہ احتجاج کے نوز دے شکای در نورے اسے دن کے خبریں ہم وار وئی
امون من عرفان دا جو کے چکی نہ خبر ہے تو بازار نہ احتجاج کی گن دی دای لگا دے نیوز شکای دے نور لا کی سے 3G 4G 4 کو کہ نئی کم اس تو وائی فائی سسٹم ہو کہ کم سرکاری زائنہ بھی پشتی کے خالی پاس سے
چالو دو تقریباً تقریباً ہفتہ بازور باندھوی نن دادی کا بازور باندھا سابو چمکتا سوچتا ہے می جو تاگمیر ہم شاد ہونا جی کی مروڑ دا یا دا بلا کوي
مون محافظ اللہ دا شکیو سے دن کھائے می جو 3G 4G کنر کوي دا دا نور ضرورت سے پہل کی جی پکسل وائی فائی کا مستار کو صدا می ضرورت پیرا کی جی ڈی ایس ایل دا مستا وسی پد چون کے پاگا کے شوی دو پازا مرسا کے کڑی کوٹ کے وش والا بلا رز اب سروا شکی دا سپینس کے تا کنی گرم کے وش والا لدا کے وش والا اخر شکی کے مگا کا سور دا چے مستا نشی
مشال ریڈیو چے دے شکیو سے دن کیو وشتنے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخی تاکشے شوی دے آگوی زاو پا دا رانگوا
شکی مارکیٹ سے پر ہمو خلا جکم ڈیولپمنٹ پیکج جو ہوا منظور کھڑے دے چاہے کہ دے روڈ ٹک کول سٹریٹ لائٹس انتظار گاہ ٹیکسی سٹینڈ گرین بیلٹ آگا سیون اور کے خر ٹھیک ٹاک پیکج دے تو پوری چی ڈی ایس ایل خبر شو ڈی ایس ایل چونکہ پی ٹی سی ایل دا فیڈرل ادارہ دا اگر ہمو کا میٹنگ ہم شوی دے وزیرستان کے چکم تقریباً اوہ ایکسچینجو نا چاہے کہ صرف وانے والا فنکشن لے نور نان فنکشن دی آگے کے دا کانی گرم والا ہم کے دے ولم دے چک ملے اعظم وارسک اور تو دا ٹول پکی دی واغوی مونگ تاوی چی مونگ بار وانے والا باگ گریٹ کئی اور دا بل بٹی کئی واغوی باندے کار روان دے ما تا خو چونکہ دای ندی راغلی ما ایسی سرا بزر رو کم ما تا با ڈریکشن ایشو کم دے دا خپل سا کسان اٹھا کی خبر خو ناس تا کی دی پر رو ڈاغنے کی نور خبر تا خو ار وقت مونگ چی جائز کم مطالبات سی اب مونگ رسو مونگ ڈیوٹی دا غز
دی شکی احتجاجی درنے مشرانو دا ہم وویل چی کا مقامی انتظامیہ دے دوی سیمتا دے انٹرنیٹ سہولت زر ور نکڑی بیاو دوی خپل احتجاج دے بازور نہ وہ دے شکی پوزی کیمتا مخمخ منتقل کاول بنے وہ مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسجد ریپورت واریده د انټرنیټ پاړه باندې کسه سو پوزه کې هم د انټرنیټ مسلې چې ډېر زوینو کې شته ده او انټرنیټ نه بهال شوې سره د حکومت بیا بیا د اعلان کړی دی چې په قبلي ضلعو کې په مختلفو سیمو کې انټرنیټ بحال کړی دی خو که په ساسو ځای کې د انټرنیټ او همدارس د موبایل ټلیفون مسلې نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه کې په مسنجر کې خپل غږ پرې دی خپل نمبر راته پرې دی او خپل نوم او مسله راته پرې دی زه راته پرې دی مونږ به بیر ټلیفون درته وکړو مونږ به په دې باندې یو غټ رپورټ جوړ کړو او د چارواکو سره به هم په دې اړه باندې نورې خبرې وکړو چې ولې په مودې غزینو کې انټرنیټ نشته دی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوس روان دي په پاکستان کې د پېټرول پمپونو والاو لنن څخه د هړتال په کولو سره ویلي چې د کاروبار د نقصان له وجې نور نشي روان ساتلی دوی زیاته کړې چې دا احتجاج به تر هغې پورې جاري وي تر څو یې چې حکومت د مشکلاتو د حلولو ډاډ نه وي ورکړی د پېټرول پمپونو اتحادیه وایي چې د ډېرو ټیکسونو او لږې ګټې له وجې دوی تاوان کړی دی دوی مخکې هم ورته احتجاج کړی و خو به یې د حکومت سره تر مذاکراتو وروسته وځنډاوه بلخوا چارواکي وایي دوی د دې مسلې حلولو بختی پریاړه د شبیر احمد جان رپورټ ورو
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شي د خپل غوښتنو په حق لا دی وای
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسه کنه ځکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای را نه وځي بیا مونږ بجلی بل دی تاسو په دغه بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پر یو کال دوکې بیا موږ د چکم زمګا د ډیپو نه غاړه لړک شو موږ په کیل شو موږ ورته وایو پمپ ور راځي تاګه 60 پیسې هغه جوړيږي بیا د فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنلی چې موږ تاسو لا د پټو پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا تقریبا د 10 پیسو نه ول 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي نو دا تاسو چې پټرول ایبرج ورچی په پر لیټر باندې موږ فل هر په لاس کې روان یو
نو وړي جاته وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سبان دي 2% ګټ ور کوي ولې دوی د پوګو فیصد اوختنه کوي او د دینه پکم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی بلخو ته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذي او د پېټرولیم لپاره جوړ خصوصي کمیټه غړي سنټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او ته مې سرګند کړه چې جایز اوختنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان و پر هم واپس واخلي
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي حکومت یې مونږ منیسټر سرم انوالو هغه سرم خبري کولی لای او د دې سبب سبانه خبري شروع کو کړي
د نوړاند هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې ورستو د هړتال و نه کړی شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنې و نه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1200 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجبه د دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
خوړو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منځ وو ته ورکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هارون بچا هنری ګړې خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. نو هله دا چې وایره دا خبرونه ک تیرې خبرونه تاسو اوریدل غواړئ د مختلفو هنرمندانو سره جب کی خبرې شوې دي په انټرنیټ شته مشال ریډیو ډاٹ کام پته ده. دولسنیمی بجې شوې. راځي چې له منورشات څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره ګډه خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دی ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلي وو. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه یوه آډیو خپره کړې چې په کې په بیانه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وای دلته فیصله ادارې کوي او هغوی وای چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. خو ثاقب نثار دا آډیو جعلي بللې ده. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د هړتال اعلان کړی دی. دوی وای چې دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم نه کړي. بلکې حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د UNHCR ویان بابر بلوت پرون د کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي. ولخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. د طالبان حکومت وایي د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی پورل دوه ته لاړ شي چې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر لیکلي په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. له دې مخکې د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي وو چې ځانګړی استازی یې ټام ویسټ په مشرۍ به یې امریکایي وفد راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي. او برتانیا ته تللو پر مهال په سمندر کې د کیشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مشوې دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال په نن سبا برتانیا ته د وختلو حاصل کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منورشه نه تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم یو رپورت ته ورځو. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغه وروسته یو ځل بیا پام وروغوښته چې امریکایي درې مهم مشران په تور لیست کې واچول او واشنگټن د طالبانو سره د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو کولو اعلان وکړ. سره له دې چې طالبانو پر داعش مرګونی حملې کړي او د قومي مشرانو د جرګو له لارې د دوی غړي ځان ته رابللي، خو ملګري ملتونه وایي چې داعش د پخوا په پرتله په تیرو دریو میاشتو کې ډېر فعال شوي او له 300 ډېرې حملې یې کړي دي. دا ډله څومره زور لري او په راتلونکي کې څومره لوی سرخوږی جوړولی شي؟ په دې اړه دا رپورټ.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس د نومبر په 13مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبانو سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي.
this counterterrorism agenda, this counter ISIS agenda with our allies.
د ویل کڅرنګه چې موږ د نړیوال ائتلاف تر سیوري لاندې د خپل شریکانو او اتحادیانو سره د ترګری په وړاندې د مبارزې ایجنډا او د دې دایښ په وړاندې ایجنډا په حق لا بحث کړه دی. همداسې مو په مستقیم ډول طالبانو سره هم پر دې موضوع بحث کړی دی. موږ په پرله پسې ډول ویلي چې د خپلو مهمو ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترګری سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دي چې افغانستان هیڅکله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نه شي. امریکا تیر اونۍ د داعش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زکړو روزونکي مولوی رجب صلاح الدین د ترګرو په لیست کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح چې د استخباراتي ادارې NDS مشر هم پاتې شوی پر ټویټر لیکلی چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو داغه په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناءالله غفاری دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشرولې نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوې چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قمندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کوله او د شعرونو یوه مجموعه یې هم چاپ شوې. نوموړی یو وخت د داعش خلافت ریډیو په مخ وړل او د دې ډلې د تبلیغاتو مسؤل بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لیست کې اچولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو همکار اخیستی. د کورنو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه 80 داعش وسلوال تسلیم شوی دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 30مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلواله ډله دی لوی خطر وي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار ناصر چې په داعش اړوند دي هغوی په نښه کېږي او یا نیول کېږي او یا له منځه څخه وړل کېږي. موږ دې ته داسې د یو جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د معنادارو ډیپلوماتیکو روابطو په اړه خبرې کېږي تر څو چې کوم تعهدات او ژمنې چې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کېږي هغوی ته په مسؤولانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. په راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کېږي بلې او شاید داسې یو څه ترسره شي، خو په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 3000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې ادارې امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په مهال ډیر مضبوط شوی دی. هغه زیاته کړې وه چې د اګست له میاشت راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 324 حملې یې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سعید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې و. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بعضی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري، خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ حکومت نه وي، نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخواني نظام امنیتی سرتیری پرسونل هغوی د پازابوي او کورونو ته ورزی تلاشی کوي او حتی بعضی زینو کې د انتقام اوازې هم شته دي. نو دغه سي پیخ هم ځوانان او یاغ پخانی سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري، نو اوس مهاله ته یو بدیل داعش کې دی شي.
داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو خلک دا وسره وو. زمان خپل برداشت دا و چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د کې د یو سرمرسته کوي.
داعش خوستوال ډلې په پاکستان کې هم د ځینو حملو ذمواري منلې، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همداراز همیشه د وسلوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکې د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس یوې غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې موجودې دا ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رویټرز خبری اژانس په یو رپورټ کې دغه لخلی ویل شوې چې د اکتوبر په 28مه کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې وه چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري، مګر ممکنه ده چې له شپږو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسلوالو ډلو په اړه د ګڼو څېړنیزو رپورټونو جوړونکي سمی یوسفزی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دې په نړیواله کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدلی شي، خو په کوچنۍ اندازه لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نور سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلواله ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و، خو ډیر زوري له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د رپورټ تر مخه د اسلام سلفي عقیدې تعقیبونکو داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفي طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف لوجې په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړي دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی. دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان سی آر بیان بابر بلوچوای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دو وروسته د هغو کسانو شمیر کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اګست په نیمه کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی او د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ورسره مرکه کړې ده. په سر کې تی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچه څومره لوی ده.
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډېر زیات خراب دي. یو غټ تباهي په خوا روان دي حالات په افغانستان کې، او د دې وجه دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشري مرسته غوښتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 ملیون نه وو، هغه کسان اوس 20 ملیون کسان دي چې هغه لکه د بشري مرسته یونیسیار یا نور موسسې دي هغوی کومک کې غواړي پکار دي. او په دې کې ډېر زیات خلک هغه دي چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پاتې کیږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بيخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدل دي، تاسو بهر ته وځي، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل راسته وخت اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ پینسرو چا غراله او هلته زموږ مخامخ بې هوش شو. ما چې همکاران هغه ولاړو او هغه مرسته وکړه، او بیا مشتدا پتاو چې دلته چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ور سره د دوی ډوډی نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک اسپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي. نو الته یو زما همکارو هغه ویلې چې ما یو ماشوم نیولې دلې، هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب وو چې نه خندا او نه د جړا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبر یو کې نو هغه لکه اوش کې اوچ سوې دي چې په چې کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرسته ویشي، دلته چې خلک راځي، آیا یو خواغه خلک دي تاسو له لوژو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي؟ هغه خلک چې په خوا به ژوند شو، اقتصاد به وو، نوکری به وه، هغه خلق هم در تراځي کنه هم هغه خلق راځي چې په خوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات وي.
بالکل نو لکه زما موسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو لپاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه قصاص درې ټکه پنځه ملیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي او بعضې شمیر په دې کې اووه لک کسان هغه دي چې د شش کال پل کورو سره بے ضائع سب دے. نو زموج مست ہو کل گود پار دے لیکن ہا وقت چی مج پل دا سینٹرو تو زو لکه چی پنځه سو کسان ہا دی چی بے ضائع سب دے خپل کورو سره ہوی راضی د مرست د پارا. نو دا ہا سینٹر باہر بیا پنځه سو کسان نور هم ہا وای چیز مج خودل تپات کیجو مج هم دا ستون زلرو تاسو مج سره ولی دا مرست نه کی. نو دا سچ چی لکه تاسو اول وے ہا خلک چې هغه خپل وس لرل په مخ کې هغه نوکریګان لري کاروبار لري هغه ته دا وس سوچي هغه خپل ژوند لکه ټول تنظیمات خپل برابر کې اوس هغه هم دا وس نه لري او هغه هم په دا لینو کې ولاړ دي او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کې زموږ سره هم رسته وکړي تاسو.
شه اوس بابر بلوچستان تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی بشری ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کې جنوت آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کېږي هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کېږي لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 18 ملیون کسان په افغانستان کې وو چې هغه بشری مرستې غوښتل. نو هغه کیسه اوس سلور ویشت ملیون کسان دی. نو دا چی ضرورتونه دی دا هر روز زیاد کیجی مرست ملاویجی لکه درې میاست مخ کی موږ دا جغ کریو چیز موږ تا شپج ملیون ڈالر پکار دی چی دا دو نیم یا درې میاشتو دا پارا. نو هغا شپج ملیون ڈالر چی اوس چیز موږ تا ملاو سو هغه خو ټیک دی هغه خو دو میاشتې د پاره بس دی لیکن ضرورتونه دومره زیات دی چې هر میاشت کې په افغانستان کې ملیونونه ډالر پکار دی چې دا خلکو سره ضرورتمندو خلکو سره مرستې وکړي.
شنو اخیر پوښتنه کوم بابر بلوچ صاحب د دې ستاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشري مرستو ته ډېره اړتیا ده د دې یو مستقل حل تاسو تشکاری څه دی یعنی چې داسې مستقله حل وي؟
موږ خو د بشري حقوقو هغه چې موسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرستې وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشري ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرستې یا کومک غواړي. نو دا خو موږ کوو او دا زموږ هر ورځ کار دی لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دی. باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري هغه ادارې چې هغه پیسې لري هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباهي سره افغانستان بچ شي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ شئ. هلته زموږ ویډیوګانې او په لیکلي بڼه باندې رپورټونه شته دي همداراز تصویرونه هم لرو. د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو رپورټونه او خبرونه چې دغه په تصویري بڼه په انسټاګرام باندې هم کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ مشال ریډیو په کې ولټوئ او اغلته زموږ دغه رپورټونه او دغه خبرونه چې دی په تصویري شکل باندې په تصویرونو کې وګورئ. یو رپورت ته ورځو. نن د نومبر 15مه په خزو د تشدد خلاف د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال دا ورځ په خزو د تشدد ختمولو او په دې اړه د پوهې زیاتولو له پیغام سره لمانځل کیږي. هر کال دا وخت د شپاړس ورځو لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه کیږي او په دې کمپاینونو کې خلکو ته وریادول کیږي چې د ښځو حقونه مه تروړئ. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ادارې وایي چې په تیرو دوه کلونو کې پر ښځو تشدد زیات شوی دی. صوبایي حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره یو قانون هم له اسمبلی منظور کړی. فرخنده اسد په دې اړه نور معلومات لري.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتي خلاف پوهه زیاته کړي شي او په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلي مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي. د چارسدې تاج مینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د 1300 کلونو راهیسې د تشدد نه تیر شو او اوس یې د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده. هغه خپل د کشیده کاری کار کوي او وای اوس له خاوند نه بیا له سره د خپلو بچو د پلار کرے اوسی کی د نومبر په یوشتمه د چارسدې ضلع د پولیسو ترمخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپل د تر لور د رښتې نه د انکار کولو له وجې په ډزو وویشته. خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2021 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمېره نه راټولوي. د دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو له امله یې دغه شمېره نه دا راټوله کړې. د اورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
وړاندې دغه وایي نه مطلب دا شي او نه کړو خو دا اوورال چې کوم جنرل پوزیشن دی آی کې خو زیاته خبره شي لکه حالات خوشوي نه دي بد شوي دي کنه خصوصا د کورونا دی وایي نه.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکو ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو روسي راپور کې ویلي په هغه هیواد کې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ زره اووه سوه څلور پنځوس ښځې تختول شوي دي او 1390 ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په دغو کې یوازې په اسلام آباد کې 34 د جنسي زیاتیو پیښې رپورټ شوي دي. په سوات کې د تیرو اوو کلونو راهیسې پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه معلومات راټولونکي غیر سرکاري ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک په سوات کې پر روان کال پر ښځو د تشدد د مختلفو پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د 2021 کې دغه شمېره چې ونه ده 19 د تر اوسه پورې زموږ سره 19 کیسونه رپورټ شوي دي. آنر کلینګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسه رپورټ شوي دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د ویجنۍ نور مقدم د وجنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو ورستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جرایم ملګري ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه له نور مقدم څخه سره غوس کړي خو نوموړی پر ځان د لګېدلي تورا انکار کوي او دا وخت یې په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو واره بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهریږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یو وکیل مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا دو ښځو ټلیفونونه راځي. دا د تشدد ښکار ښځو وي چې د سر په نام معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار وایي پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمیرې شته دی چې په ښځو باندې ډېر تشدد کېږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کړې یو ښځه وایي چې په ما باندې تشدد شوی. هغه نورو دوو باندې هم زما یا یقین دی چې هغې نورو دوو باندې هم تشدد شوی خو هغې حل نه وایي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړی. رفعت سردار وایي د دغه قانون په اړه به د صوبې پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمې درجوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخی یوان اخمائے زمینی تارانے تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے غم یو کیسای بد قسمت تو رشپای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیوڑا شما آلانا یم ژوند دلته ژوند جهالت دی مخه کړه منه د کلي زما نور ترې نارې حالت دی رښتیا وایه راته پلاره هر ځای نشته مکته بوله که یوازې پاک ته یاده جنې نه وایي درسونه فرښتیا له ما خفه یې د سهار د باد وږمه یې ته زموږ د کور چینه یې توره شپه کې وادي وایې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې ای زما ماشومې لورې شی دا الله سنا روغی لرسی مولا چې خارطا درمش پامی دا سختی خندی تا پر سر را پریوزی ناستایی